اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زه بشیر گواخی ما او تاسو ته د شپږو بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. په دې ګړه کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه درورو، هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ، ځکه چې په دې ګړه کې تاسو ته تازه رپورټونه لرو او تازه خبرونه هم درته در اورو. نو هیله ده چې ګړه تر اخره پورې واورئ. د مشال ریډیو موبایل ایپ د لارې همدا اوس موږ اورېدلی شئ. لومړی خبرونه اورو. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان تجارانو او قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت د افغانستان سره د لارو خلاصولو غوښتنه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د بنو پولیسو د ګیلمن وزیر ورور او د تره زوی نیولې دي. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف وایي پاکستان په درغلیو کې له ګاونډیانو مخکې دی. د خبرونو تفصیل. د پېښور په باغناران کې قومي مشرانو او د ګمرک د برخې کارکوونکو د نومبر په شلمه تروي جرګې وروسته د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې له افغانستان سره تړلې لارې خلاصې کړي. د جرګې یو غړي واحد خان شینواري مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو زیان کیږي.
موږ دواړو چارواکو نه دا درخواست ده چې سیاست ته یو طرف ته کیږي چې هر قسم ستونزې هغه په ډایلاګو باندې په اسلام آباد کې په کابل کې حل کړي، او دا ټریډ چې کوم دی، تجارت چې کوم دی، دا بالکل کولاو کا. په دې کې دواړو ملکونو د دواړو عوامو چې کوم دا ډیره خیر خیګړه ده او ډیر زیات مشکلات فی الحال ډیر زیات جوړ دي.
پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې تر هغې وروسته افغانستان سره لارې بندې کړې دي، کله چې طالب ځواکونو او پاکستاني پوځیانو د یو بل سره نښتې وکړې. د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او باجوړ کې دوه سرتیری او یو ولسی وګړی وژل شوي، او پوس په کورمه کې د دریش وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د ډیر اسماعیل خان پولیسو د نومبر په شلمه مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې په ملنګ سیمه کې د پولیسو ګاډی په سړک کې پر خښ شوي بم والود چې له وجې دوه سرتیری وژل شول او څلور ژوبل شول. بلخوا د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار د نومبر په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې نامعلوم وسلوالو په عنایت بازار کې ډزې کړې دي چې پکې یو تن وژل شوی او دوه ژوبل دي. درې واړه ملکی وګړي خول شوي او تر اوسه معلومه نه ده چې هغوی چا اولې هدف ګرځولي. پولیس وایي پلټنې روانې کړې دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د هغو دواړو حملو په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ د نومبر په 19 په یو خبر پاڼه کې دعوه وکړه چې په کورمه کې په دوو جلا جلا نښتو کې دریش وسلوال وژلې دي. په دې حکله هم کومې وسلوالې ډلې څه غبرګون نه دی ښولې. د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف وایي په پاکستان کې درغلي دغه هیواد د ګاونډیانو په پرتله ډیره ده، او اداري فساد د حکومت په هر اداره کې عام دی. هغه ادارې د نومبر په 19 د 168 مخونو خپور کړي رپورټ کې ویلي چې که په پاکستان کې درغلي نه وای نو ناخالص ملي تولید یا زر مبادله به یې له 15 څخه تر 6.5% زیاته شوې وه. په رپورټ کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د بیلابیلو حکومتونو په وخت کې مالدارو خلکو د درغلیو څخه له ډک دولتي نظام ګټه پورته کړې او نور ډېرې پیسې پیدا کړې دي. آی ایم ایف په پاکستان کې د غریبۍ یوه وجه دغه پراخه درغلي ښیي. په 1940 کې تر جوړېدو وروسته پاکستان له آی ایم ایف څخه 40 ځلې پور اخیستی چې اربونو ډالرو ته رسیږي. تر اوسه د پاکستان حکومت دغه ادارې د دې تازه رپورټ په اړه څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د بنو پولیسو دغه تحریک د وژل شوي مخکښ ګیلمن وزیر ورور عرفات پښتین او د تره زوی حاضر خان نیولې دي. پښتین د نومبر په 19 په خپل فیسبوک پاڼه د غندنې په ترڅ کې لیکلي چې پولیسو هغه کسان له عدالته له ځان سره وړي دي. د عرفات پښتین د کورنۍ یو غړی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د نومبر په 6 مشال ریډیو ته وویل چې پر هغو دواړو تور و چې د ګیلمن وزیر په وژنه تورن کس آزاد داوړ باندې حمله کړې ده. خو دغه په وینا دا بنیاد داوه ده او کورنۍ پر آزاد داوړ هیڅ برید نه دی کړی. تر اوسه پولیسو او د آزاد داوړ کورنۍ په دې حکله څه نه دی ویلي. شاعر او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی ګیلمن وزیر د 2023 کال د جولای په 11 په اسلام آباد کې ووژل شو. د هغه کورنۍ د نوموړي د وژنې تور د جایدادونو پر یو کاروباري آزاد داوړ او د هغه په ملګرو پورې کړی. تر اوسه پولیسو نوموړی یا بل څوک د ګیلمن وزیر د وژنې په تور نه دی نیولی. د پاکستان پنجاب حکومت چارواکو منلی ده چې په هغه صوبه کې د بیا اسناد افغانانو د موجودګۍ په اړه د کره معلوماتو او خبر ورکولو په سر د جایزې په توګه نغدې پیسې ورکوي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر عظما بخاري د نومبر په 19 رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې حکومت غواړي بیا اسناد بهرنیان وباسي، نو ځکه یې هغه اعلان کړی دی. د هغې په وینا د پنجاب حکومت په تیرو دریو اونیو کې 6,220 افغانان افغانستان ته لیږلي دي. تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو خپرو شوو تصویرونو کې ښکارېدل چې خبر او معلومات ورکوونکو ته 10,000 روپۍ د جایزې په ډول اعلان شوي دي، خو بخاري د انعامي پیسو د څومروالي په اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس موږ اوریدای شو. د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم موږ اوري. په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د خیبر او بلوچستان خلک له افغانستان سره د لارو خلاصې دل غواړي. د کورمې مشران وای نامعلوم خلک د بریدونو په کولو سره فرقیزی شخړې پاروي.
دا خل دی دا شتګردي د خو مخور روح سوت نه غوړي او پتنا جوړوي. او اصلي خبره دا ده چې موږ حکومت یې شي تو خپل ریټ قائم کړي.
په شمالي وزیرستان کې خلک د ډرون بریدونو هوان مرمیو عملیاتو او نخطو د لاسه څومره تنگ دي.
ډېر سخت تنگ شي یم خلک دي چې مرغۍ کسمه کسمه وزینه وروي او میز لکه بار بار چې سبو شي ګیری دي مټرې دي ډرون دي ټېپه دا وزینه وروي.
IMF وای د پاکستان په سرکاري ادارو کې درغلي او رشوتونه بيخي ډېر شوي دي. یو څېړونکی وای
ټول ادارې چې ګرنی نه په کرپشن کې بوختی دي. سکیورټي ادارې غو اوس د امنیت په ځای باندې مکمل تجارتي اداره جوړه شوې ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اولنی رپورت ته ورشو. اوریدونکو د بلوچستان او خیبر پختونخوا تجارانو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې له افغانستان سره د ټولې لارې خلاصې کړي. دوی په پېښور کې یوه جرګه کړې ده او دا لارې د اکتوبر له میاشتې راهیسې بندې دي. هغه مهال د پاکستاني او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې وې. پاکستان د لارو له خلاصولو انکار کړی او افغان طالبانو په خپلو تجارانو غږ کړی چې د سوداګرۍ لپاره بدیلې لارې ولټوي. په پېښور کې د شوې جرګې ګډونوال وویل چې دا بیانونه او دا نښتې او د لارو بندېدل د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو خواو ته میشته خلکو لپاره کومه ښه خبره نه ده، بلکې مالي زیانونه ورته رسوي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری د جرګې ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې رالېږلی.
واحد خان شینواری کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ ایسوسیشن از اے جی ایس ایم فی الحال تورخام کی
جرگا کیم سے اعلامیہ جاری کرا
جرگا کیم دا اعلامیہ جاری کرا چی مونگا دواڑو چارواکو نہ دا درخواست چی سیاست تے یو طرف تے کی چی ہر قسم ستونزی اغا پر ڈائیلاگو باندی پہ اسلام آباد کی پہ کابل کی حل کئی او دا ٹریڈ چکم نے تجارت چکم نے دا بالکل کولاو کا پہ دیکھتی دا دواڑو ملکونو دا دواڑو عوامو چکم نے دا ڈیرا خیر خیر گڑا او ڈیر زیاد مشکلات فی الحال ڈیر زیاد جوڑ دی. غرض تعالی مثال درکم صرف فروٹ ہوگا کہنا چاہیے فروٹ یو گاڑی چکن اگر راضی ہوگا تقریباً 60-70 لاکھ روپے یو گاڑی قیمت نو دا 300 گاڑی روزانہ راضی نو دا تقریباً 2.5 ارب روپے شو صرف فروٹ زتا لے یو مثال رکھوں
پہ دی موسم کی کما کما داس میں ورا راضی افغانستان نا
انار راضی پو اس وقت کے انگورم بس اس طرح سٹارٹ شوی دی او منارا درمی داس نورم خوش میں وجہ دی زیات راضی اور سرا اور سر نور وچ مالی نا راضی نو 300 گاڑی پورا کگی مطلب خوراکی شای
دورازی
یا 24 گھنٹے کے
بیا د محصول په مت کې مالیه په مت کې دواړو حکومتونو ته څومره تاوان دی؟
نو زه داسې یو مطلب زبان ګورو ګاډي مثال ته درکوم چې تقریبا 2 میلیونه 2.5 میلیونه په یو ګاډي باندې ټیکس راځي، بلکې داسې ګاډي هم شته چې 4 میلیونه ټیکس پر راځي. 300 گاڑو نه یو ګاډي نه ته 15 لاکھ روپۍ وچای نو دا تقریبا 1 ارب روپۍ جوړي ورځې په حساب سره. دا مطلب ریوینیو چې کوم
پاکستان ته دا ریوینیو لیا محصول
پاکستان او افغانستان دواړو ته نه دواړو ته او بیا دلته چکم دکانداران دی یو مثال دلته سوداګانی شي خامہ خدا خو مارکیټ لره راځي دلته دکانداران پکې انوال دی دلته پکې چکم نه کنه خلک انوال دی ټولو ته نقصان دی.
حاجی سبحان الله مینوم دا ایکس پرزیدنٹ کوم چې مراب کمرس انډستریز وطن ټریلر ګډ ترانسپورت چیرمن یم. د دې وجہ او تاسو ته سر پته دا چې تلويخت ورځونه زمونږ بډری باندې دي دې کې داسې بډه رشتہ دي چې هغه باندې یو ډز نه ده شوه، لکه ترخم شو، غلام خان شو، دې باندې نه جګړه شوه ده نه جنگ شوه ده، بیا هم د بډرې مونږ باندې دي دی بارڈرو کی خود دا دو رونو پا مانس کم جانگو شی دری وریزی بعد مانس کی جرگا کینی یا مسائل حال کی دا چی دا پاکستان دا افغانستان کم حالات تی دوی اخبر مانس کی نگیوڑی گی دا نه ترکیا جوڑو ولشی نه قطر جوڑو ولشی دا بودا قبائل جوڑی
سا امکانات تی سا حسم کڑی دوار خواه و رابطی دا پارا
مونږ خپل هڅې کړې دي، مونږ خپل مان کې انشاءالله جوړ یو. دا چې پاکستان حکومت افغانستان حکومت صرف مونږ ته اختیارات راکړي د دوی په مان کې مونږ خبرې وکړو، هغه خبرې به مونږ نه د پاکستان حکومت په نقصان باندې نه د افغانستان حکومت په نقصان باندې، صرف مونږ د بډرو خبره کوو، د ټریډ خبره کوو.
زه فرهاد شینوار مشال ریډیو نماینده، که تعارف را سره وکړئ.
زما نوم حاجي محمد قسیم دی، زه د چمن چیمبر آف کامرس پخوانی سینیر نائب صدر یم او د کسٹم کلیئرنګ ایجنټ اسوسیشن لخوا راغلی یم. درته
جرګې اعلامیم صدا
اعلامیا مژ دا وسوله چې مژ د دواړو دولتونو سواله دا غوښتنه ده چې زر تر زره د مژ دغه بارډرونه چې پر بدالی کبانی پراته دي 15 شپږ بارډر دي دا زر تر زره خلاص کی او کچیر نه خلاصيږي بیا به مژ ان شاء الله په احتجاج باندې پیل کوو.
سلیار به وزي پکې جرګې لاره
مژ د چمن چمبر اف کامرس په د اغټ جنگ نو ورسته په دویم ورځ یو زل سپین بولدک او تاکي تجارت سره یو جرګه وکړه چې په هغه کې صرف دوه وسو چې د چمن پر غاړه باندې په افغانستان کې چې کوم زموږ خالی موټران و هغه خورا خوشی سلو پاتې سو. وز موږ دا یو تجویز درې څلور تجویز ورک پاغه کې یو دا تجویز و چې موږ د پاکستان د چارواکو سره اول ځل خبره کوو چې موږ ته د یو جرګې اجازه راکړي چې موږ د جرګې په شکل کې افغانستان ته ولاړ سو، الته دغه ځای د لوړو چارواکو سره خبرې وکړو او دوی ته خواست وکړو چې د دواړو دولتونو درمیان چې کوم تجارت دی دا د زر تر زر خلاص.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس اوریدل شئ او د اپ دغه چې تاسو یې ذکر وشو د اپ د لارې هم اوري. په کورم کې سنی جرګې پر حکومت غکړه چې هغه کسان دی ونیسي چې په تیرو درو میاشتو کې په خونړۍ وبریدونکو کې ککړ دي. دوی وایي که حکومت په دې وروستیو کې د شو معاهدو لاندې کاروایانې ونه کړي نو یو ځل بیا به فرقه ییزې نښتې راپورته شي. بلخوا شیعه مشرانو ویلي دي چې خلک باید بیدار اوسي ځکه چې دوی د کړو معاهدو پابندي کوي. البته ځینې نامعلوم افراد کوشش کوي چې د فرقه ییزو شخړو د بیا پیلېدو لامل شي. په دې هکله طارق ورغزه رپورت لري.
د کورمې سنیانو غوښتنه کړې چې په سیمه کې امنیت قائمولو په خاطر د مهورې او منګکو په پیښو کې ملوثانانو پر ضد د شیوی کوهاټ معاهده لاندې کاروایی دی وکړل شي. ځایي مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی پر 19 نومبر په صده کې د شیوی جرګې پر وخت ویلي کچېرې په دواړو پیښو کې د شیویو تر وطنو پښتنه ونه شوله داسې امکان شته چې په ډېر مشکله ترلاسه شوی د سیمې امن یوزل بیا خراب شي.
تاسو ځي خبره وکړو چې په دغه اردو غبونه تاسو د سې اکشن وکړو چې د موبرې سړی ونی سو او د دې ځای ته سونه ونی سو سزا ورکو. اسلام آباد کې خاطر نه شي پټې دی، دوبی کې نه شي پټې دی، سعودي کې نه شي پټې دی، تاسو هم څنګه پټېږي؟ دغه درو څلورو کسانو ته څه سزا پنځو ته اتو ته میلو شي کورمه به پور امن شي. مخکې اندو کور نه دی شوی.
په کوزه کورما کې پر 3 ستمبر له دړدړ سیمې د صدې پلو روان د مهوري احمد خان کلی پر سیمه د سونی مسافرو پر گاډي وسلوال بریج شوی وو چې په کې شپږ تنه عام وګړي وژل شوي ول. د دینه علاوه د نومبر پر اولنې نیټه په سیمه کې د جندړي او منګکو کلی ترمنځ موجود خوړې ته د بجري راوړلو په غرض پر ورغلیو مزدورانو بریج شوی وو چې په کې د پیرکایم سیمې دوه تنان وژل شوي ول او یو بل جوبل وو. که څه هم په دواړو پیښو کې د کوهاټ معاهده لاندې حکومت په مهورا او منګکو کې د ملزمانو یو څو کورونه ړنګ کړي خو د پیښې اصل قاتلان نیول شوي او نو ترې جرمنه اخستل شوی. په جرګه کې شامل د سده ملک عبدالعلي خان وای مخکې هم د موعدو خلاف ورزیان شوی، خو د حکومت سستی او یا سم حالات نه برابرېدلو له کبله پوښتنه ونه شوله او اوس غواړي چې بیا له غفلته کارونه اخستل شي.
بعضې خبرې دي هغه د رواج مختوج دي، زه تاسو څه په رواج باندې فیصله کړې دي څه د رواج مختوج دي. دا دوې درې کې سیده سیدي څه دوه رواج مختوج نه دي، دو د کروایي مختوج دي.
بلخوا په سیمه کې د شیعاګانو مقامي تنظیم انجمن حسینیه مشر حاجی زامن حسین توری مشال لډیو ته ویلي مخکې چې څومره هم داسې قسمه پیښې شوي نه صرف حکومت سره په تحقیقاتو او ملزمان په نیولو کې مرسته کړې بلکې ور باندې پر ثابتې دو د ځینو خلکو کورنۍ هم د شیو معاهدو لاندې مسمار کړي. حسین زیاتوي نه یوازې پر سنیانو بریدونه شوي بلکې شیعاګانې هم څو ځل په نښه کړي چې مقصد یې په سیمه کې د دغو دواړه فریقین یو بل سره په جنګول دي.
دا خل دي دا دشتګر دي، دا خو مخور روح سوت نه غوړي او پتنا جوړوي چیرې دینه مکه دا پسوت جوړ شي او نور هو پوری دي یار پوری خل دي دا نه غوړي مشرو نه دا نه غوړي چې جنگ وی جګړه وی هغه خل چې غوي ورته دا وشو کې گاټ دي آیا غکوي. اصلی خبر ادا دے چې موږ حکومت ایو چې تاسو خپل ریټ قائم کوی.
د دې ترڅنګ په دغه اړه د سرکاري جرګې یو مشر حاجی عزت ګل پر شلم نومبر مشال رډیو ته ویلي دا منی چې څومره هم داسې ناوړه کارونه شوي په هغو کې مناسبه کاروایی نه ده شوې چې پر دغه د حکومتي مشرانو پر وړاندې بار بار شکایتونه هم کړي. ګل زیاتوي په سیمه کې شویو پر دواړو کیسونو د شیعه مشرانو سره خبرې شوي چې پکې د مهورې پیښې پړا تر منل کېدلو په سورنه د کوهاټ معاهدې لاندې 1 کروڑ روپۍ جرمونه هم اخستل شوي. ګل دا هم ویلي پر حکومت دا زور راوړی چې زر تر زره د پیښې ملزمان ونیسي او د قانون مطابق سزا ورکړي.
ملزمان دي دا ونستل شي، قانون مطابق د دوی ته سزا ورکړي شي. که دوی ته سزا نشي ورکول د کور په خاطره تبیین دي نه وشو غلط کورو کې غته سزا ملو نشي بلو کې ټول پرمت په جنجال وړي او حکومت هم به بس شي.
په کورما کې پر مختلفو شخړو د شوي جګړو او پر مسافرو تر بریدونو پس شیعه سنی مشرانو ترمن د جنوري پر اولنې نیټه د کوهاټ پر علاقہ یو معاهده شوي چې پکې دواړو د تګ راتګ لارې کولو او محفوظ ساتلو ترڅنګ 44 مختلف نکات منلي. په هغه معاهده کې دا هم ذکر شوي چې په تخریبکاری کې ملوث تنان زر تر زره د نیولو ترڅنګ کورونه به ړنګولې کېږي او نه حکومت او یا جرګه به جرمونه هم اخلي. طارق قرقزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو د موبایل ایپ د لارې همدا اوس تاسو موږ اوریدل شئ. د شمالي وزیرستان د میرالی اوسیدونکو وایي چې دغلته د وسلوالو خلاف د عملیات په مهال د مارچر ګولو او ډرونونو بریدونه بیخي زیات شوي دي او ولس په تکلیف دی. دی وایي چې ځینې وخت کرفیو لګي او ځینې وخت د دغه ډرونونو او مارچر ګولو د وجې نه د خلکو ژوند په عذاب دی. دوی همدارز له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره د امن راولي او ولسی وګړي دي نه په تکلیف وي. عمر وزیر نور تفصیل درته وایي.
د میرالی اوسیدونکو وایي چې روانه نامنه یو دغلته وسلوالو فورسیز ترمنځ جګړې دا مولس ژوند ستونزمن کړي، د ځاني مالی تلفاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې روزانه ماټر هوان ویشتلی شي، ڈرون کاپٹر بریدونه کیږي چې د دوی په وینا خلک پکې د مرګ ژوبل سره مخ کیږي. نمیر علی حیدر خیل اوسیدونکو ملک ګل سلی جان چې سورځ وړاندې یو راره په هوان برید کې ژوبل شوی وایي چې د کالونو راهسه دغه جګړه نور د هر کار نه استلی، څوک هم محفوظ نشول او دغه د عامو خلکو د خوندیتوب چغې د کالونو راهسه وهي. اخر دا مولس ګونه کم دی چې تل یې مرګ ژوبله ویرونه په برخه دي.
ډېر سخت تنګ شوي هند خلک دی کې مرغۍ قسمه قسمه وزینه وروي امید لکه بار بار چې سبور چې ګیری دې ماټره دې ډرون دې ټپه دا ودینه وروي اخر کار چې کیمو مړیږي او مړسي د میز خلک والے ونای شي اره ساتا دا پیلا چې میش کته دې کیم وخت نه پدې امن اور وختای چې سندر نه غوړي سندر نه غوړي میږي کونی خوري میږي خوري خوري خو می سوړي امن غوړي امن.
روان کال د مئی په 19مه میرلی هورمس کې ډرون کاپټر برید کې د یو کور سلور ماشومان وژل شوی ول او د کور نور دوه ماشومان دوی خزینه ژوبل شوی وی. دا غیزید هم پر لپسې د وژل شوو جسدونو سره ځایي خلکو پر لټ کړی وو. دا غی وړاندې او پس هم په وار وار یاد ډول پیښې شوې. حکومت فوزنه دا مولس د ژغورنې غوښتنې تکرار کړې. د میرعلي اوسېدونکي سیاسي مدني فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز باید په ولس رحم وکړي، د خلکو اعتماد بحال کړي. د کالونو راهسې د نامنۍ او ځانی مالی توانونو ښکار دي.
میرعلي شه بریستان شه دا چې کوم عملیات روان دي د دهشتګردۍ په نومه، همیشه داسې کېږي چې حکومت د میز عام کلیې ته ماټر ټیپ او ډرون حمله اوس دغه دوه میاشتې شي دا سلسله ډېره زیاته تېزه شوې ده. نو په میرعلي او وزیرستان شه امن ارسي اون دا د جنگ سلسله ختمېږي او خالق دا سه خالق نه دا غریب خالق ته چې مطلب لوټ شي وطن پرېږ دی په شارې شه بوت شي. نو مش خو دا وی چې حکومت را کیمه پالیسی دو په دې بوند غاور په دولت کې د عوام سره یو دا سه انسان دوست او عام دوست پالیسی خپل شي.
د میر علي اوسیدونکو دغه شکایتونو په اړه مو چې میرام شاه کې د فوزي چارواکو و پوښتل، نو یو افسر چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل خپل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي، دا غیزه دې کاروایې تیزې کړې. دا مولز د خوندیتوب په موخه د شنبه او اتوار په ورځ کرفیو هم په دې غرض لګول کیږي چې سنا خوخه پیخې په صورت کې عام خلک متاثر نه شي. وسلوالو زید کاروایو کې د عام ولس خیال ساتلی شي. د ولس نه هم په وار وار خواست شوی چې له وسلوالو لرې اوسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اور دین کو تاسو هم کوی شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورشي او له هغه ځایا زموږ مختلفو خبرونو ته لاسرسي پیدا کړئ. په دې کې آډیو یعنی بغک کې هم تاسو ته ډیر معلومات نشریږي، ترڅنګ تاسو کوی شئ چې ویډیوګان وګورئ او همداراز په لیکلې بڼه باندې هم ملته ډیر شین شته تاسو لوستل شئ. د مشال ریډیو واتس اپ چینل هر چا د پاره دی، یعنی هر سړی ورتل شي. ک تاسو لینک نه لری او د لینک تلاره ورته غواړئ نو په فیسبوک باندې لینک شته د مشال ریډیو د واتس اپ چینل، تاسو له هغه ځای ورشي او د هغه ځای څخه دغه چینل ته لاسرسي پیدا کړئ. نه یوازې دا بلکې تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم چې د زمونږ ټولې خبرونه نه یوازې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي بلکې تاسو هلته په لیکلي بڼه باندې چې کوم رپورټونه دي هغه لوستلی شئ، تصویران پکې کتلی شئ، ویډیوګانې کتلی شئ، په غږ کې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ، د ملګرو دوستانو سره هم شریکولی شئ. او که د مشال ریډیو ویب سټ ته هم تاسو لاسرسی نه لرئ یا نه ورځئ ورته، نو تاسو د مشال ریډیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ. دا فری یا وړیا موبایل ایپ دی، تاسو په اسانه باندې د خپل ایپ سټور نه ډاونلوډولی شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د خبرونې ته پسې دوام ورکوو. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف په یو رپورټ کې ویلي چې د پاکستان په حکومتي ادارو کې درغلي تر دې حد زیاته شوې چې له ټولو ګاونډیو هیوادونو مخکې شوې ده. هغه ادارې د نوبر په 19مه یو تفصیلی رپورټ خپور کړی چې پکې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې که زر تر زره د درغلیو د مخنیوي لپاره ګامونه وانخلي نو غریبي به لا زیاته شي. د پاکستان حکومت د دې رپورټ په اړه څه غبرګون نه دی ښوولی، خو په تېرو وختونو کې دعوی کړي چې د اداري فساد او درغلیو د ختمولو لپاره یې کوټلي اقدامات کړي دي. په دې اړه د شبیرجان رپورټ اورو.
د نومبر په شلمه پاکستانی مطبوعاتو کې د چاپ شوی آی ایم ایف د کال 2015 رپورټ کې دا هم لیکلی شوی چې کرپشن په پاکستان کې سرکاري کمپنیو او شرکتونو لپاره مالی زیانونه او د معیشت کمزوري کېدو لامل شوی دی. دغه ډول پیچلي قوانین او د ضرورت نه سیوا قانوني قاعدې کاروباري ماحول ډېر اغېزمن کړی دی چې له وجې ملکی اقتصاد وده د ځنګ ښکار شوی ده. دا چې شنون کې اپوهان د آی ایم ایف د رپورټ په خپل باندې سوایي، نو باچا خان پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سویل احمد مشال لیړو ته وایي چې داسې حالاتو کې چې حکومتي ادارې خپل دنده سمه نه کوي نو بیا سرمایه کاری ناراضي، په خصوصي توګه کوم ځای کې چې قانون او عدالتي نظام کمزوري وي.
دلته کې رول خپل نشته څنګه چې پکاري د کانټري د اکانومي ترقی لپاره زموږ جوډیشري زموږ د کرپشن پروګرام چې کومې ادارې دي دا ټولې په خپل گورننس ماډل کې فیل شوې دي. هغه د وجه ملک چې کوم دی نو بیا هغه شان ترقی نه کوي.
آی ایم ایف د پاکستان لپاره د اصلاحاتو 15 نکاتي ایجنډا هم په دغه رپورټ کې وړاندې کړي او ورته ویلي دي چې په دې سمجستي عمل درآمد وکړي چې پکې په پریکړو او پالیسو کې شفافیت زیاتول، په حکومتي مالی اختیاراتو باندې پارلیماني سارنه یا نگرانه سفارښتنه هم کړه. پیښور کې خبريال او شنون کې شهم شاهد وایي چې د پاکستان زیاتره سرکاري او ریاستي ادارې په بدنواله کې ککړ دي، نو ځکه خو آی ایم ایف دا رپورټ خپور کړی دی.
په ټول پاکستان کې رشوت او غلا غلطي خپل پردې مس یوز اف پاور دا ډېر زیات عام دي. زمان دزدار چې په پاکستان کې داسې یو ریاستي یا سیاسي یا مذهبي ادارې نشته چې هغه د کرپشن نه پاکي. ټول ادارې چې ګرنیغه په کرپشن کې بوخت دي، سکیورټي ادارې خو اوس د امنیت په ځای باندې مکمل تجارتي ادارې جوړ شوې ده. ټول سیویلین ادارې چې کوم دي هغه ناکامه شوې دي چې اوس دلته کې دائم د رپورټ مخې ته کې خودې شي او چې کوم ادارو کې غلطي راغله دغه غلطیانو مخنیوي وکړي او کني شي ګورل پکار دار چې دغه چوکۍ د خالی شي.
نړیوال مالیاتي ادارې په دې خبره هم ټینګار وکړ چې د هیواد قانوني او عدالتي نظام کې فیصلې په وخت نه کېدل او د دې ځنډېدل په کاروبار او معیشت نیخ پنیغه اغیز پرواسي. راپور وړاندې کوي چې پاکستان اړتیا لري چې د خپل حکومرانی نظام کې د شفافیت، د اصلاحاتو او موثر حکومرانی د ود لارې خپل اقتصادي فعالیت خکړي او وایي کچره د اصلاحات سمدلاسه معرفي نشي نو د پاکستان اقتصاد به لا د نورو ستونزو سره هم مخ شي. فلی د پاکستان وزیر اعظم میا شاهواز شریف په نومبر په 10مه هم ویلو چې دوی هڅه کوي چې کیشلس اکانومي ته یا بغیر کاغذي کرنسي معیشت ته خپل اقتصاد واړوي چې شفافیت باور کړي. دغه ډول دوی تیر وختونو کې هم په خپل تقرونو کې ویلي چې کله دوی حکومت سنبال کړو نو هیواد د دیوالیا کېدو ته نږدې وو، خو دوی معیشت هم ښه کړ او کرپشن یا بدنوانی هم کم کړه. دوی دا دعوه هم لري چې د ادارو د اصلاحاتو لپاره د ویار یا د ټیکس راغونډولو وفاقي ادارې نه هم دوی د ګریډیا ویشت او دویش لوی افسران هم د خپلو نوکرو څخه په بډو رشوتونو او د بدنوانی په تور لرې کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په mashalradio.com باندې هم دا اوس موږ اوریدل شو. د مشال ریډیو موبایل اپ ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو د یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او واتس اپ د لارو هم خبرونه ته لاسرسي پیدا کوي شي. اوس د خبرونو د لنډیز وخت یې راځي چې دا واورو. د پېښور په باغ ناران کې قومي مشرانو د ګمرک د برخي کارکونکو نن د نومبر په 16 تروي جرګې وروسته د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې له افغانستان سره تړلې لارې خلاص کړي. په دې جرګه کې له بلوچستان هم ځینې قومي مشران ورغلي وو. پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې تر هغه وروسته افغانستان سره لارې بندې کړې دي کله چې طالب ځواکونو او پاکستاني پوځیانو د یو بل سره نښتې وکړي. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي چې په پاکستان کې درغلی او دغه هیواد د ګاونډیانو په پرتلا دومره ډیره ده چې غریبي زیاته کړې ده. هغه ادارې د نومبر په 19 د یو سل شپږ اتیا مخونو خبر کړي رپورټ کې ویلي چې د پاکستان په حکومتي ادارو کې درغلی او رشوتونه بیخي عام شوي دي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د بنو پولیسو د هغه تحریک د یو وژل شوي مخکښ ګیلمن وزیر ورور عرفات پښتین او د تره زوی حاضر خان نیولې دي. پښتین د نومبر په 19 په خپل فیسبوک پاڼه د غندنې په ترڅ کې لیکلي چې پولیسو هغه کسان له عدالته له ځان سره وړ دي. د عرفات پښتین د کورنۍ یو غړی چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي د نومبر په 16 مشال ریډیو ته وویل چې پر دوړو تورو چې د ګلمن وزیر په ورژنه تورن کس آزاد داوړ باندې حمله کړې ده. خو داغه په نه د بیبونه د داوډا کورنۍ پازا داوړ هیڅ برید نه دی کړې. تر اوسه پورې پولیسو په دې حق لا څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورنو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې له پاکستان یې د وسلو د ورول کېدو مخه نیولې ده. دغه وزارت په یو بیان کې ویل چې د پکتیا په ډنډ پټان کې په نیول شو وسلو کې سپک او درنې هغه شامل دي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. تاسو واوریدل او سرټیکی البته تاسو واوریدل د دې خبرونو تفصیل او د ریپورتونو ترڅنګ ویډیوګانې او همدارس په غږ کې زموږ خبرونه د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې شته. تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. کومه یې ډاونلوډ کړئ دغه اپ تاسو ډاونلوډ کړئ د خپل موبایل د لارې او دا فری یو وړیا موبایل اپ دی. اوس یو رپورت ورزو. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې د ماشومانو څه حالت دی خصوصا په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو باندې څه تیریږي؟ ملګری ملتونه وایي چې په پاکستان کې په ماشومانو باندې کارونه کیږي چې په کار نه ده چې وشي. ځینې ماشومانې جنکۍ چې دی هغه له سکولونو بهر دي، بلکې د دوی په وینا د هلکانو په نسبت باندې جنکۍ ماشومانې ډېرې له سکولونو بهر دي. دا چې د دې دپاره حکومتي اقدامات څه دي او مور پلار څه کولی شي په دې اړه به د زموږ همکارې خالده نیاز رپورټ وورو.
د رهبر ایجوکیشن فاونډیشن استاد او اکیډمیک کوارډینیټر سید آفاق علی شاه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دا یو ځانګړې اداره ده چې پکې هغه یتیم ماشومان چې تکړه وي خو د معاشي ستونزو له وجې زده کړې نشي ترلاسه کولی ورته ویډیا تعلیم ورکولی شي.
د دې لپاره موږ په 2019 کې رومبي ټیسټ واغستو په خیبر پښتونخوا کې، سپیسیفیکلی په پېښور ریجن کې. پېښور ریجن کې چې سمرم ضلع لري د دې ماشومان نم ټیسټ واغستو. په دې کې د 500 نه زیات ماشومان یې واغستو. په هغه کې موږ 15 ماشومان سلیکټ کړل. په هغه 15 ماشومان باندې موږ 15 کاله سبق وې. خو دې 15 کاله سره سره موږ هر کال د آر یو ډیسټریکټ کې په خپل خپل ټیسټ اغستو. ماشومان مم سلیکټ کول. 2025 پورې و مونږه وم ځل باندې ټیسټ واغستو. 19 واله به چاغه پاره شوی دی او 20 واله.
اداره کې د 400 نه ډیر او بټګرام پوری ماشومان زده کړې تر لاسه کوي. دوی وایي دلته ورته نه صرف تعلیم ورکولی شي بلکې د لوبو او نور سہولتونه هم ورکولی شي.
زمانم جوړ الله شاه د بټګرام سره تعلق ساتم او دلته په دې ریبر فاونډیشن کې زیر سبق ویم. زه په کلاس 9 کې مو او کلاس 8 کې دلته راغلم. تقریبا یو نیم کال کې
صحیح دا راته وای چې دلته کې تاسو کم قسمه زده کړې خودلې شي د دې ماحول حواله سره راته وای
دلته مونږ ته یو سار نه کم چې تعلیم خودلې کې فرست ټایم سکولی تعلیم می تقریبا دو بجو پوری اینا بعد مونږ شو هاستل ته واپس روټه موټه خرو موزو کو اغه نه بعد لکشات لا ریسټ کو تقریبا 1 اور داسي اغه نه بعد مونږ شو کډمې تا ته کډمې نه واپس را شو د قرآن کلاس وی کل گیم می مونږ کی کل پک ټور مو وی تقریبا اختر ل تقریبا داسي چې سنډي وینم مونږ ټور لاړ شو
ستاسو په علاقې کې داسي مفهومان شته چې سکولونو نه بهر دي او وجوهات یې سره چې هغه سکولونو نه ولې بهر دي
او داسي زمونږ علاقې کې کسان ډیر شته وجوهات دا دي چې هغه پلار چې دي کرزی مزدوری کې تقریبا 3-4 روپے جاری اخلي په 3-4 سمنه هغه خپل کور خرچه چې رقم نشي کولی
زمانوم حمزه مجیب فادر نه مجیب الرحمن سي چې کوم تعلق ساته مغه د ډیر لور نه او چې مونږ کله اپلای وکړه زمونږ فرست ټیسټ شو زمونږ سره ټیسټ هم زما ډیر شي مرګري فرندز را سره په ټیسټ کې دا وي غونډو کې مونږ 24 کسان سلیکټ شو 24 اغه 24 کسان بیا زمونږ انټرویو وشو او انټرویو کې بیا زه یو سلیکټ شوم لور ډیر نه
سید افاق علی شاه تر مخه وی سره یو سل او شل ماشومان زده کړې تر لاسه کړي او اراده لري نورو ضلعو کې هم داسې ادارې پرانیزي چې پکې زیات نه زیات یتیم ماشومان تعلیم تر لاسه کړي
انیشل سټیج زمونږ خیبر پختونخوا ټارګټ دی بیا په خیبر پختونخوا کې چې اوس مونږ یو یو ماشوم سلیکټ کوو نو ان فیوچر زمونږ دا ټارګټ دی چې یو یو ضلع نو بیا درې درې ماشومان مونږ سلیکټ کوو بیا د دې نه علاوه لکه زمونږ انیشلی ټارګټډ سوسایټي د پښتون ریجن نو بیا کېدی شي چې مونږ په ان فیوچر کې د بلوچستان چې کوم بلوچ ریجن دی او پښتون ریجن دی لکه زمونږ پښتون او بلوچ ریجن چې دی نو دا د هر قسم وایلنس نه دا ټارګټډ دی
پر ایجوکیشن فاؤنڈیشن پشان یو شمیر ادارے د ماشومانو تعلیم پر مختیا د پارا کار کئی او ماشومان سکولونو درفتہ راولی لدی ترسنگ د خیبر پختونخوا حکومت هم د نوی تعلیمی کال دوران لس لکه ماشومان سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی دی خو تعلیمی پوهان وای هیواد کې په لکونه ماشومان د تعلیمی ادارو څخه بهر دی خالدا نیاز مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم
او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لارې اوریدل شي
اوریدونکو مشال ریډیو اور کله چې د پاکستان پارلمان پاین کې وشتم ترمیم وکړو نو د نور بدلونونو ترڅنګ د پوز د مشر واک اختیار او مراعات ډیر کړل دغه کار د اپوزیشن ګوندونو او ځینو چلونکو د اندېښنې راوپارولې چې په هغه ملک کې به د پوز قوت لا نور زیات او جمهوریت با نور کمزور شي البته د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت دانمنیا وای شوی بدلونونه د وخت ضرورت وو په دې اړه دغه رپورت اور د پوز مشر ته مراعات او د واکونو پراخواله د پاکستان په عین کې د هغه وشتم ترمیم برخه ده چې پارلمان د نومبر په 11مه منزور کړ د عین 243مه ماده کې بدلون شوه او اوس به د پوز مشر د دفاعي ځواکونو د مشر په نوم دنده ترسره کوي د ځمکنیو بحري او هوایي ځواکونو مشران به اوس د هغه تر لاس لاندې وي همداراز فیلډ مارشال به د ټول عمر لپاره فیلډ مارشال وي او د دندې مراعات به ترلاسه کوي د پوز اوسنی مشر عاصم منیر ته دغه رتبه ورکړل شوې ده همداراز که د پوز مشر په کوم جرم تورن شي هغه به له حساب کتاب مستثنا وي او معافیت به لري د دفاعي چارو پوها او د پاکستاني پوز د کاروبارونو په اړه د یو څېړنیز کتاب لیکواله ډاکټره عائشه صدیقه وایي پوز له هند سره د 2015 کال د مې د میاشتې له جګړې ګټه واخیسته د هغې په وینا پوز داسې وښوده چې دا جنگ دوی وګټه نو ځکه د هغوی مشر عاصم منیر د مارشالۍ او امنیتي ځواکونه په مراعاتونو ارزي
ما ته داسې ښکارېدل چې دا هر څه به وسي، ځکه چې د پوځ اوسنی مشر له څه مودې راهیسې خپل قوت زیاتاوه. بل پوځ داسې وښوده چې د آسیم منیر په مشرۍ ځواکونو هند ته ماتې ورکړې ده. نو په دې ترمیم سره نوموړی نه یوازې ځان بلکې ټول پوځ لا نور قوي کړ. په پاکستان کې ملکی حکومتونه کمزورې پاتې شوي، خو بیا هم په آئین کې دومره ځای و چې منتخب چارواکي د کاغذ پر مخ لوړ و. اوس دا توازن ختم شو.
په نوو بدلونونو کې دا هم شته چې له دندې د فیلډ مارشال د لرې کولو لپاره به د پارلمان غوڅ اکثریت ته ضرورت وي او وزیر اعظم یا ولسمشر یې نشي کولی. اپوزیشن ګوندونو پر دې بدلون احتجاج کړی او دا یې د پوز لخوا آئینی کودتا بللې ده، چې په وینای پوز با لا نور قوي او د منتخبو حکومتونو اختیار به کمزورې کړي. خو د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارل په پارلمان کې د دې ترمیم مسودې وړاندې کولو په وخت دا ادعا رد کړې وه او ویلي وو چې د نوي وخت د ضرورتونو لپاره هغه بدلونونه اړین دي. د قانوني چارو پو اډوکیټ علي گوهر وایي د وشتم آئینی ترمیم له مخې د پوز په اړه شوي بدلونونو هغه نه دی حیران کړی.
چې یو کس جنگ وګټي نه هغه هر یو ملک چې هغه ته سه اوارډ ورکوي، نه زمونږ دلته هغه ریوارډ هغه ته د فیلډ مارشل په ټایټل ورک او هغه ټایټل چې کوم دی نه اوس منګورو نه هغه کانسټیټیوشنل کور هغه ته ملاو شو. کومه پورې چې د استثنا تعلق ته نه استثنا چې کوم دا نه صدر صاحب ته مخکې نه موجود و دی تم ورکړی شو.
پاکستان د پوځي واک اختیار اوږد تاریخ لري. په 1940 کال کې د هغه ملک تر جوړېدو وروسته پوز په مختلفو وختونو کې څلور ځله کودتا وکړي او لږ تر لږه 33 کاله په مستقیم ډول په حکومت کې پاتې شوی دی. پر دې سربېره څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې د بیلابیلو ریټایرډ پوځي افسرانو کتابونه، مرکې او لیکنې د دې گواهی ورکوي چې پوز له ډېرې مودې راهیسې په سیاست او حکومتونو کې پراخې لاسوهنې کوي. د هغې په وینا وشتم آئینی ترمیم یوازې د پوز واک اختیار قانوني کړ.
زما په نظر اوس چې څه ډېر اهمیت لري هغه دا ده چې یو ډیفیکټو یا واقعي خو غیر رسمي واک اختیار په قانوني هغه بدل سو. اوس ورته آئین یو قانوني پوښ ورکړ.
د پاکستان هیڅ برحاله پوځي مشر په سیاست او حکومتي چارو کې مداخله نه ده منلې. دوی همیشه دا دریز تکرار کړي چې د آئین او پارلمان احترام لري او له ملکی حکومت سره د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د دغه اپ او د ویب سټ د لارې مهم اوریدئ شئ. اوس هم تاسو بل ریپورت دراورو د بومندو په صافو سیمه کې په محمد ګډ کې هغه هسپتال بیا په کار پیل کړی چې له یو نیم کال راهیسې بند و. د بندېدو وجه یې د عملي کمی او د تنخواګانو نه ورکول ښودل شوي وو. ځایي خلکو څو ځل د دې روغتون د پرانیستلو لپاره مظاهرې هم کړې وې. اوس ځایي خلک وایي چې په کار ده د هسپتال پوره ډاکټرانو لري او د علاج لپاره جدید او ځانګړي ماشينونه هم د ځان سره وساتي. په دې اړه د شانواس سرګزی ریپورت اورو.
د مومندو په صفو کې د څلور تحصیلونو لپاره جوړ روغتون یو نیم کال پس بیا شروع شوه. د روغتون چې د خیبر پختونخوا حکومت په 2000 کې د پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا نجی عوامي شراکتداري په نوم جوړ کړو. د څلورشتم کال په دریمه میاشت کې د عملی د تنخواګانو د نه ملاوېدو د وجې بند شوه. د دغه روغتون د بیا شروع کول لپاره هغلته عام ولس او ځینې سماجي او سیاسي ډلو بیا بیا احتجاجونه هم کړي چې زیاتره وختونه به مشرانه د دغه سیمو اوسیدونکي او د جماعت اسلامي ډلې لکړو مشر فردوس خان صافي کوله.
نه بند او دته پیسې نه راتلې د کچ کم سټاف او ډاکټرانو هغه خپل ډیوټي نه پرې خو دی. په دې کې مونږه مسلسل احتجاجونه وکړو، مونږه د انتظامی سره جرګې وکړلې، په دې کې مونږه سیاسي لیډرشپ او په دې کې مونږه علاقې لیډرشپ هغه د ځان سره واخیستلو او په دې کې یو منډ ترلې مونږ وکړلې.
دا غوښتن چې په تیر وختونو کې پکې د وړو او لیو ناروغي علاجونه کېدل، غټې لیبارټانی او جدید قسمه ماشينان هم پکې وو. دغه سیمې د وسیدونکو په خبره دوی ته ډیر سہولت جوړ کړو. دغه روختون نه یوازې د بهمندو د خلکو بلکې د باجوړ د ناوګۍ تحصیل ولس په هم دغلته ورته او علاجونه وای پکې کول. رشاد خان صاحب وای دغه روختون کې باید ټول سہولتونه بیا برابر شي.
سند تحصیلی ساپو د تحصیل انبار د تحصیل خوزو بزو میټی غنم شاب منې سوران د دې علاقو د پاره او د تحصیل پنډېلې د پاره او ور سره سره د باجوړ چې کوم علاقې دي ناوګۍ او دا گردنوا کې چې کوم علاقې د دې ټول د پاره یو غټه تخفه وا مرف این جی او په نگرانی کې ماشاءالله دین موږ انتهائی مطمئن او د دې ډیر خستا کردار او د دې کې اره شوبه چې کوم دی بالکل فعال و او یو ځل به دا کولا شو موږ به هم هیله کوو ان شاء الله چې دا به ماغه ترقی سرکار کوي په هغه وخت کې چې کوم دی په دې کې ایمرجنسی خبر ابر فنکشنل و هر قسم ایمرجنسی فیشن بچراله نو موږ به دل چې د ریسکیو گاډي او یا د سینور کسان چې کوم دی ناغه به بار بار هغه تتل لاتل خو مطمئن ترقی سره به دا غي علاج کېدل شپاغه کې میډیکل سپیشلیست به په دې کې موجود هر وخت دی.
د دغه روختون د بیا پرانسته غونډه کې د نومبر 15مه د دغه سیمې نه منتخب شوی د صوبایي سیملې غړی ډاکټر اسرار صافی او د صحت د محکمې چارواکي هم شامل وو. ډاکټر اسرار صافی په دغه غونډه کې د روختون د سہولتونو او راتلونکي وخت کې د نور ورکیدونکو سہولتونو په حواله د میډیا سره هم خبرې کړي.
فلحال منگ اسپتال چالو کو خود مومند چې زمنګ سره کم ډاکټرانو اضافي ډاکټرانو یا په کم اسپتالونو کې دوو اغم را کم کړلو دي چې فلحال د اسپتال اکټیویټي شروع کړله خو زچا بچا چې څنګه د زنانو دغه ډپارټمنټ دلته اغه وارد اغه به ان شاء الله فلحال چالو وي او نور ډاکټران ایمرجنسی په ورکوټي لیول باندې ایمرجنسی به د څورزو پوری د وسنه شروعات واخلي او ان شاء الله تعالی چې زمون به اوس دا کوشش چې د دې ځینې شروعات شو چې ودین ا منت څنګه د غلنې اسپیټال څنګه د ګورګوري اسپیټال اچالو دې چې دا اسپیټال دا غلې ولته ورسی
د ساپو تحصیل په محمد ګټ نومې سیمه کې دغه روختون ته د محمدو ډیرو پسماندو تحصیلونو لکه انبار بایزو او د پندلې ځینې خلک هم ورزي او د روختون انتظامی په تیر وختونو کې مشاهده رډیو ته ویلی علاج د ورتون کې مریضان د روزانه په حساب سره د 300 زیات وی. شانواز ترغزی مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
دا مشال ریڈیو پر واتس اپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غگیزو خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسی پیدا کړی.
دا خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته دا اپڈیٹ برخی تا ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اور دغه تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جنوبی وزیرستان د سروکې اوسیدونکو وای چې د سیمې اسپیټال ترل شوې دی غوښتنه کوي چې د اسپیټال باید زر تر زر خلاص شي. د دوی په وینا د روغتون د بندیدو له وجې نور سیمو ته د ناروغانو وړل زیات شوې دي خو خلک په لار باندې هم مشکلات لري ځکه چې لارې هم هغه سي جوړې نه دي نو ځکه دوی غوښتنه کوي چې دا مسله د ورته حل شي او په کور دننه د دوی په سیمه کې چې کوم اسپیټال دی هغه د ورته خلاص شي. اشتیاق مسیدی په حق له نور تفصیل لري.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سروکۍ سب ډویژن تحصیل اسپتال مولوی خان سرای بندش په وجه یې د سیمې خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي
ترا گورنمنٹ پلاؤ ہوتا ہونے رہتا ہے انجو پاور کو
د سروکی سیمه یو بل اوسیدونکی د مولی خان اسپتال بندش په واجه د سیمه خلک مشکلات په دارنګ بیانوي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سیمه اوسیدونکي د مولی خان اسپتال فعال کول غوښتنې په برعکس د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل د سروکی سیمه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلی دي چې کا چارواکیو یې مولی خان اسپتال زر فعال نکړي بیا و یې د سیمه اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال ریډیو د نومبر لسم نیټې یو وار بیا سلام پښتونخوا او خبرې سندرې خپرونې په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي. سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپښین له دوو تر دریو او خبرې سندرې خپرونه له دریو تر څلورو بجو په ژوندۍ بڼه واورئ او ګډون هم پکې وکړئ. زموږ خپرونې په موبایل اپ اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدلی شئ. یو بل رپورټ ته ورځو، خو دا غې تر مخه تاسو چې د مشال ریډیو خبرونه د مشال ریډیو د موبایل اپ د لارې همدا اوس په رڼا شکل باندې روان دي. په پېښور کې په ټیکنالوژي کې د ښځو کردار په نوم یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې له شپږ سوو څخه زیات نجونو او ښځو ګډون کړی و. د غونډې قربانو ویل چې غواړي ښځو ته د ټیکنالوژي په برخه کې د کار روزګار موقع برابر کړي. ګډونوالو ویل چې میندې او پلرونه دې په لوڼو تعلیم وکړي او کوشش دي وکړي چې د ټیکنالوژۍ خوا ته یې وهڅوي، ځکه چې راتلونکی ټول په ټیکنالوژۍ ولاړ دی. خالدان نیاز دغې غونډې ته ورغلی، هغه به واورو.
زه د پېښور انجینیرینګ اینڈ ټیکنالوژي یونیورسټۍ کې موجوده یم. دلته د وومن ان ټیک یعنی په ساینس، ټیکنالوژي او انجینیرینګ څانګو کې د ښځو ګډون په اړه غونډه را جوړه کړې شوې ده. غونډه کې د ساینس، ټیکنالوژي او انجینیرینګ څانګو سره تړلې په لسکونه ښځې موجود دي. دوی دې څانګو کې د ښځو ګډون کموالي وجوهاتو او ډیجیټل دور کې د دې څانګو اهمیت په اړه خبرې اترې کوي. ما سره دا وخت د یو ای ټی پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر صادق خټک موجود دی.
د دې ایونت مقصد دا دی چې زموږ سره کوم فیمیل په انجینیرینګ او ټیکنالوژي کې سبق وای او بیا اسپیشلی د دې سوبې سره دا غوي تعلق دی، نو هغه ایمیج مونږه لک په دې حق لا بریک کول غواړو چې د دوی چکم کردار دی په ساينس او ټیکنالوژي کې هغه ډیر اهم دی. او زمون پیرنټس ته هم نن سپیسیفیکلی دا یو پیغام دی چې خپل ماشومان سره تاسو یو سپورټ وکي، هغه ته اسیسټنس ورکي، دوی په زندګۍ کې ډیر مخکې پرمختګ کولی شي، چې دوی هم مخې ته راشي، په زندګۍ کې د یو کامیاب انسان کردار ادا کړی شي.
کو کتل شي نو دلته کې په خیبر پختونخوا کې په ساينس اینڈ ټیکنالوژي کې انجینیرینګ کې جنکې ډیر کم راځي، د دې سوجوهاتي او داش میرم سرنګ سیوا کولی شو.
ان شاء الله زما دا خیال چې زموږ سره اوس هم تقریبا 800 پلس فیمیل سټوډنټ سبق وي، او نن په دې ایونټس کې زموږ سره 600 نه سیوا فیمیل سټوډنټس رجسٹریشن کړي دي، او په دې حق لا زه امید ساتم چې دا تعداد به زموږ سره ان شاء الله راتلونکي وخت کې سیوا کیږي.
د کار کولو موخه سمره زیات دي کوم ساينس اینڈ ټیکنالوژي او انجینیرینګ ته ګورو،
د کار موخه دوی سره ډېر زیات سیوا دي، نو اوس نوکرو ته کم خلک زی، او د سیلف امپلویمنت کانسپټ په مستقبل کې ډېر زیات سیوا کیږي.
اوریدونکو، د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس تر مخه په پاکستان کې صرف 14% ښځې د ټیکنالوژۍ په څانګه کې کار کوي، چې پکې ډېرې کمې په اعلی سوکو تعینات دي. د هیواد کې ولې ښځې کمه شمېره کې دې څانګو ته راځي، دغه پوښتنې مو د فزیکس ډیپارټمنټ مشرې ډاکټر انیسا قمر څخه پوښتلې دي.
شاید مونږ ټیک له هغه مقام له نه دی ورکړې، دلته په دې پاکستان کې مونږ صرف خلکو په مزغو کې یو میډیکل اچولې دي، او دغه وجه شاید دا چې میډیکل کې ارننګ چې کم دین وغه لګ ډیر کیږي، نو د خلکو ډایرکشن دا نه چې ویلنګ جنې کې شته دینه، خو چرته نه د مور پر پرشر رواني چې خامخا میډیکل وي، مونږ هغه چرته خپل خواهش ته پریخي نه دي، چې نه مو دي پریخي، نو زمونږ زیات تر فلو چې کم دی میډیکل سایت ته د سټیم ایجوکیشن ته نشته. مونږ د جنکو ته د سټیم ایجوکیشن د اهمیت ورته وایو چې را دا سونه اهم دی په دنیا کې، سونه خزي په دې کې کار کوي، وږي ټیکنالوژي زاغي د وجه سونه مخه ته لاړل، نو کې دي چې زمونږ راتلونکي کول په دې باندې سوچو کې
نوې ټیکنالوژي ډېر راغلي د زمونږ د هر چا په ژوند کې شتون لري. په داسې حال کې بیا خزو ته سټیم ایجوکیشن تر اتلل څومره ضروری دي؟
ګوره، خزي نه خوش یو فیلډ نه پاتې، هر فیلډ کې موجوده ده، ډاکټر په صورت کې ده، د استاد په صورت کې ده، د ساينټیسټ په صورت کې ده، د لیډرشپ په صورت کې ده، پالیسیز میکینګ کې موجوده ده. اوس زما په خیال په دې وخت کې خزي تر تک چې دې سدونه ګران کار نه دي، یو دور چې په خزي باندې ریسټرکشن ډیر وو، اوس خو خزه آلموسټ چې کوم دی د اوسنی د ټیکنالوژي په وجه باندې ایون کو کورم ناشتي، هغه لیټسټ ټیکنالوژي یوز کولی شي، هغه کولی شي خپل سټیم ایجوکیشن. یو اگزامپل یې دانې زوس جاپان د تلې ما یو وزټ کړو، جاپان کې یو انډین جنیوا، هغه می د کووډ دوران کې خپل ایکسپریمنټ په کچن کې سیټ کړو، او هغه چې کوم ډیټا هغه سیل ته پریزنت کول نه بالکل داسې ول کچ هغه په غټ لیبراتوري کې کار کړی دی. نو موږ له ټریننګ ورکول پکار دي، راتلونکي نسل ته، راتلونکي بچو ته چې ټیک د وسایل ډیر نشته، کو سوچ او مزغو خور سره شته کنه، نو غي په کم وسایل کې ډیرخه ایکسپریمنت کول شي.
او ریدونکو، اوس ورزو د یوې ځدکون کی طرف ته.
السلام علیکم، ما نوم شفق بخاری ده، او زه کوهارت نما تعلق ده، زه د یو ای ٹی کې کمپیوټر سیستمز انجینیرینګ کوم، او زه 7 سیمسٹر سټوډنټ یم.
تاسو چې کوم ځدک تر لاسه کوي، په دې کې ډېری کمی جنہ کې راځي، د دې سو جوه تاسو په خیال باندې.
اصل کې مو سوسایټي کې صدا کنه لګدا یو سټیریوټیپیکل سوچ ده انجینیرینګ جنہ کو د پاره نه ده، هو اصل کې دا سوچ بالکل غلط ہے. انجینئرنگ کے ڈیر جیسے فیلڈز دی کے جنہ کے خپل ڈیر زیادہ نما جڑوے شی، اور ڈیر ضرورت دا انجینئرنگ فیلڈ کے فیمیل اسٹوڈینٹس والا زکر سے دے فیلڈ کے ڈیر زیادہ ویرائٹی دا تا سکم طرف سنت لائی شی اغنہ علاوہ لکا اسٹوڈینٹس دا فیمیل اسٹوڈینٹس بعد کے سکم پرابلمز ویسی جابز والا دا کے مو سکتا اپرچونیٹی ویس مو آن لائن خپل جاب کول شو، اور مو تا لائک فزیکل جاب ضرورت نہ بھی نو کتا سو ڈفرنٹ انجینئرنگ او کئی خپل لائف فیمیل سدا انڈیپینڈنٹ لائف سیٹ کوے شی
خدا تو وی چی یو جنی انجینئرنگ زکری تر لاسه کینو هغه بیا کم کم زینو ته اپلای کولی شي او کم کم جابز کولی شي
دا خو ګوري اٹس ډیفرنٹ فیلډز دی کنه انجینئرنگ کې ډیر زیات فیلډز دی اوس کدا سو کمپیوټر صرف کمپیوټر انجینئرنگ کا خپل فیلډ ولی خبرو کم نو صرف اما فیلډ کې مخ کې خپل ډیگری نه بعد ما سکا تھاوزنڈز اینڈ ہنڈریڈز اف اپورچونیټیز دی زز ډیفرنٹ فیلډز از اے آئی طرف ته تلل شم، ز سائبر سکیورټی طرف ته تلل شم، ز کلاؤڈ کمپیوٹنگ طرف ته تلل شم، ڈیٹا سائنس طرف ته تلل شم، دیشانی کا سول انجینئرنگ وی اغه ولی ډیر زیات اپورچونیټیز دی، میکانیکل ولی خپل اپورچونیټیز دی، نو لکه هر یو فیلډ کې نه ډیر زیات اپورچونیټیز وی ڈیفرنٹ فیلډز دی تاسو کوم طرف ته تلل شئ.
دا سوچ کې په بدلون سره راځي چې خلک وایي چې انجینئرنگ چې کوم فیلډ دی غدا جن کو د پاره نه
ګره سوچ کې صدا کنه هر انسان کا خپل کور نه شروع کی او خپل ځان نه شروع کی هر پیرنټ سبقار ته هو خپل لونو منی خط تعلیم کی اغه کا مرضی انجینئرنگ تبي نو دا دس سوچ ما کې چې دیس صرف الکان وینو جنې ضرورت نشته خپل خويند دا خپل لونو ته اغه انجینئرنگ طرف سره انجینئرنگ تعلیم پہ ہو گئی اوس هر انسان خپل ځان چینج کینو اوټومیټیکلی سوسایټي خپل چینج شي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.